ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبرونې تموز فرید سیال د تای روشانه تخنیکی چارو په سم بلختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو پاکستانی شرواکي وايي په دې وخت کې د میشتو قانوني افغان کډوالو د یاد پیوار کارتونو د لودونکو افغان کډوالو مشتدل تمدیدوی د پاکستان د ریاستونو او سرحدونو چارو د وزارت له خوانن په خبره شوی یو اعلامیه کې ول شو دی چې د مرکزی کابینې له منځوري سره سم د پاکستان حکومت د ناتارای ادارې له خوا افغان کډوالو ته د ورکړ شوی پی وار کارتونو موده د روان کال د دسمبر 30 پوري خصوي د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار په وینا په پاکستان کې د مال شاوخوا 4,000 راجستر افغان کډوال میشتي د پاکستان حکومت روان کال د جون په 6 په یو بیان کې اړوندې درو ته ویلي دي چې تر بل امر پورې دي هغه افغانان نه نیسي چې د کارتونو موده ختم شوي که څه هم پاکستاني چارواکي وایي چې یوازې بې اسنادو افغانان له خپل هیواده باسي خو د پاکستان له بېلابېلو ښارونو څخه یو شمېر اسناد لرونکو افغان کډوالو شکایت کړی دی چې دوی لا هم په وروستیو کې د پاکستاني پولیسو لخوا نیول کیږي او ځورول کیږي بلخوا داسې مهال چې له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په چټکۍ روانه ده د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جانت سگزی تیر اوس په کراچی کې په خبری کانفرنس کې ویل چې د دې پروسې سمدستي وروسته له دې هیواده د هغو افغانو کډوالو د ایستلو لړۍ پیلوي چې د کډوالۍ رسمي اسناد نه لري د ناروې د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان څخه د افغان کډوالو په ایستلو اندېښنه څرګنده کړه د وزارت نن پر خپل شبکې په خوندي ټویټر لیکلي ناروې له پاکستان څخه په لویه کچه د افغان کډوالو ایستلو او بشري اغیزو ته اندېښمنه ده د ناروې د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان لخوا د حکومت لخوا په بخښنې سره د ناروې د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې ده چې هغو زیانمنونکو افغانانو ته چې د خوندیتوب په لټه کې دي د پیژندلو او ساتنې یو اغیزمن میکانیزم رامنځته کړي د نومبر له نومړۍ نیټې راهیسې په زرګونو بې اسناد افغان کډوال د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته ستانه شوي دي د خیبر پختونخوا د خیبر سیمې امنیتي چارواکو ادعا کړې ده چې افغان طالبانو یو شمېر پاکستاني کارګر په پاکستان کې سرکړې او اجازه نه ورکوي چې پاکستان ته واوړي له پېښور څخه د مشال راډیو د خبریال راپور سره سم پاکستاني کارګر وایي چې هر ورځ یې په پاکستاني پاسپورټونو تګ راتګ کوو او تر دې مخکې چا له دوی څخه د ویزې غوښتنه نه وکړي خو اوس طالب چارواکي ورڅخه پاسپورټونه اخلي د طالبانو چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي په زرګونو فلسطینیان د غزې په شمال جګړه ځپلې زون څخه د تیښتې په حال کې دي د روسیې له هغې ده چې اسرائیلو له شمال څخه د مسونو تیریدنې لپاره په جګړه کې یو څو ساعته وقفه اعلان کړه د شوټر پریس د راپور پر بنسټ غزه کې چې د افراطي حماس ډلې په کنټرول کې ده هغه ډله چې امریکا او اروپایي ټولنې د یو ترهګر سازمان په توګه پیژني چارواکو ویلي د وژل شوو فلسطینیانو شمېر له 11 واوښتی دی په غزه کې د تاوتریخوالي له زیاتېدو سره سم مسون ځای ته د رسېدو هڅې زیاته شوې دي او د پنړیوال جام کې سویلي افریقا وتوانېدله چې د 15 وکټو په توپیر افغانستان ته ماتې ورکړي اوس به هم په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو ستونزو ته تم شو هغه چې له هم په پاکستان کې پاتې دي شکایت کوي چې دوی نشي کولای له کورونو په ښکاره ډول باندې ووزي او هغه کسان چې قانوني اسناد هم لري د پاکستاني پولیسو لخوا نیول کیږي ورزو جزئیات په راپور کې اورو
په داسې حال کې چې له پاکستانه د غیر اسناد لرونکو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په چټکۍ روانه ده پاکستانی چارواکي وایي لدې پروسې سم دستي ورسته لدې هواده د هغه افغان کډوالو د وستلو لړۍ پیلوي چې د کډوالۍ رسمي اسناد ورکړل شوی دي د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعات وزیر جان اتسگزی تیر ورځ په کراچۍ کې په دیاله په یو خبري کانفرنس کې وویل
همنه غیر قانوني
موږ د کډوالو د ساتلو ټیکنه د اخیسته افغان چارواکي باید د خپل خلکو مسولیت واخلي او د افغانانو د سمبالښت لپاره تیاری ونیسي موږ له دې سمدستي وروسته د هغه افغان کډوالو د وستلو لړۍ پیلو چې دلته ثبت او راجستر دي
مهاجرین کو بی واپس بیجنګ.
په پاکستان کې د میشتو اسناد لرونکو افغان کډوالو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ له دې وړاندې ویلي چې پاکستان د 2018 او 2019 کلونو ترمنځ شاوخوا 2.1 میلیون افغان کډوالو ته د کډوالۍ رسمي کارتونه ورکړي. د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جان اڅکزي په دې اړه چې دغه کډوالو د ایستلو د پروسې څرنګوالی به څنګه وي او کله به شروع کیږي نور جزئیات ورنه کړل، خو ویل چې د کډوالو د ایستلو اوسنۍ لړۍ به په راتلونکو ورځو کې لا پسې چټکه شي او د راتلونکي کال د فبروري په میاشت کې له عمومي ټاکنو وروسته به هم دغه پروسه روانه وي. نوموړي په دې خبري کانفرنس کې دغه شان وویل چې تر اوسه په بلوچستان ایالت کې د نږدې 1 لک کسانو جالي شناختي کارتونه بلاک شوي چې 92% افغانانو جوړ کړي وو. هغه دا هم ویل له هغه پاکستانی وګړو سره به قانوني چلند وشي چې دغه شناختي کارتونو په جوړېدو کې مرسته کړي. پاکستان د روان نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته له پاکستانه د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړي. دوه ورځې وړاندې د پاکستان سرپرست صدر اعظم په یو خبري کانفرنس کې وویل چې تر اوسه څه د پاسه 2500 بیا اسناد افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستنه شوي. که څوم د پاکستان حکومت اعلان کړی چې اسناد لرونکو افغانانو سره هیڅ څوک کار نشي لرلی، خو په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان ادا کوي چې پاکستانی پولیس ویزه لرونکي افغانان هم نیسي خو د پیسو په بدل کې بیرته خوشي کوي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشته یو افغان چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني ویزه لري وای څو ورځې وړاندې پولیسو ل خپل کورونی ولا خو د پیسو په مقابل کې بیرته خوشی کړه.
همیشه گرفتار میکنن ازشون پیسې طلب میکنن
دوی نیسی او پیسې ترې اخلي. زه 13 ورځ له ویزې سره سره پولیسونی ولم او په موټر کې کېنولم. په لاره کې مې ورته ډېرې سوال او زاري وکړې. بلاخره یې رانه 3000 روپۍ واخیستې او په لاره کې خوشی کړم.
جیل تونه نه بردن او پس دوباره درو اعلان کړن.
د فیروز بهزاد په نوم یو بل افغان کډوال چې دا هم په اسلام آباد کې اوسیږي ازادي رادیو ته ویل
متاسفانه کې در وضعیت بسیار بد او بورانی
رسېږي. له پته مرغه چې په ډېر بد حالت کې راځي ساریم په تیرې و میاش کې مې 3 کورونه بدل کړی دي. څو ځل مې پولیس کور ته راغلی او وړې يم او د پیسو په مقابل کې پریخم. تازه څو ورځې مخکې ونی ولم کم ته هم انتقال کړم. دا غزایا د 15000 روپۍ په مقابل کې بیرته خوشی شو.
د دې ترڅنګ په ټولنیزو رسنیو کې هم په یو شمیر خبرو شوی ویډیوګانو کې یو شمیر افغان کډوالو ادا کړی چې د ویزو سره سره پاکستانی پولیسو نیولي بندیان کړي او د پیسو غوښتنه یې ترې کړې. په همدې حال کې د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل رحمان هم له افغان کډوالو سره د پاکستانی پولیسو په چلن نیوکه کړې او ویلي دي چې د دغه هیواد امنیتي ځواکونه له افغان کډوالو پیسې اخلي او یې هم پر جایدادونو ولکه کوي. مولانا فضل رحمان په یو ویډیو بیان کې چې د جمعیت علما اسلام په رسمي اکسپان خبر شوی ویلي د کډوالو د ایستلو پاړه یو طرفه پریکړه د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابوي. باید په دې اړه د ستونزو د حل لپاره یو کمیسون جوړ شي. له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په پریکړه لدې وړاندې هم نیوکه شوی او د بشري حقوقو غنو نړیوالو بنسټونو او بیلابیلو هیوادونو له پاکستانه غوښتي چې خپل دغه پریکړه بیرته واخلي، خو اسلام آباد تر اوسه په دې برخه کې په خپل پریکړه کې کوم نرمښت نه دی راوستي. هر ورځ زرګون افغان کډوال نیسي او د تورخم او چمن سپین بولدک للاري افغانستان ته اړوي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
په هرات کې لمرګونی زلزلې څخه باندې او میاش روسته د ژمي پر رسیدو سره خلک شکایت کوي. له هم چله هم په خیمو کې ژوند کوي. تفصیل لسیمه په راپور کې ورو.
د افغانستان په لویدیز کې لمرګونی زلزلې چې مرکز یې د هرات ولایت و څخه باندې او میاش تیریږي، خو لا تر اوسه هم یو شمېر زلزله ځپلې لډي روستونزو سره په خیمو کې شپې ورځې تیروي. د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ د نایب رفیع کلی اوسیدونکو غلام علی یو له هغو زلزله ځپلو څخه دی چې کور یې په بشپړ ډول ویجاړ شوی او د تلو لپاره بل ځای هم نه لري. غلام علی چې اوس په خیمه کې شپې ورځې تیروي ازادي راډیو ته وویل:
وضعیت مو مردوم خالي و خیمه
څنګه سموګ وضعیت ډیر خراب دی. زموږ سیمه ډیره سړه ده. ناروغان مو په خیمه کې دي. خواړه سم نه رسیږي. زموږ هر څلمان زتلی ماشومان مو د سړې هوا دوړو او ککړې هوا له امله ټول ناروغان شوي دي.
یو بل زلزله ځپلې منیژه چې مور یې په دې مرګونی زلزله کې ډېره ژوبله شوې ووی اوس له خپلې ناروغې مور سره په خیمه کې ژوند کوي. دا هم د یخنۍ له امله ناروغه شوې ده.
موږ په ډیر بد وضعیت کې یو، د خیمه لاندې یو، خورا بد وضعیت لرو، زکام یو، مور مې هم خیمه کې ده، وضعیت یې ښه نه دی.
یو ټولنیز فعال او د هرات زلزله ځپلو سره مرسته کوونکی قدوس خطیبي وایي هغه کورونه چې د زلزلې له امله درد شوي د وروښتونو پر وړاندې مقاومت نه لري، نو ځکه ډیری خلک نشي کولی بیرته خپل کورونو ته راستانه شي.
متاسفانه در بسیاری از مناطق از هرات و
لبد مرغ د هرات په ډیرې سیمو کې کورونو درزونه کړی او جدي زیانونه لیدلی چې د خلکو اندېښنې ډېرې کړي دي چې کبیر ته کور ته ولاړ شي داسې نشي چې خدای مکړه د زلزلې وروسته ټکانونه یا باران لامل چې احتمال لدی په نږدې راتلونکي کې په هرات کې وریږي د خاورو لاندې نشي
یا بارش بارانی کې احتمالا در آینده های نزدیک در هرات جریان داشته باشه بشوند.
خود هرات یو شمېر اوسیدونکي وایي د سړې هوا له امله دې تر شوي چې د کورونو د ړنګېدو د احتمال له ویرې سره سره خپلو درد شویو کورونو ته بیرته راستانه شي. یو له دوی څخه بهر ازادي راډیو ته وویل
د سختو زلزلو له امله هېڅ کور جوړ نه دی پاتې. د سړې هوا له کبله ماشومان ناروغ شوي، شاید اوس هم کورونو ته زیان ورسیږي، خو خلک د دې له امله چې د زلزلې ټکانونه کم شوي او خلک نور نشي کولای بهر ژوند وکړي، نو ځکه خپلو کورونو ته بیرته ستانه شوي.
هڅه مو وکړه چې د زلزله ځپلو ستونزو ته د رسیدو په اړه په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي هم وپوښتو، خو د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس او د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو د ویش کمیسیون ویان احمد الله متقی د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. مخکې بیا نوموړي ویلي وو چې له زلزله ځپلو سره لازمې مرستې شوي دي. دا په داسې حال کې دی چې د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا د دې زلزله ځپلو په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړې ده. دبليو اف پی د نومبر په 9مه په خپله اکسپانه د زلزله ځپلو ماشومانو د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې د سخت ژمي په رارسېدو سره دا کورنۍ د خپل ژوند د بیا رغولو او له سختې یخنۍ سره د مبارزې لپاره د خوړو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا تېره اونۍ ویلي وو چې په هرات ولایت کې د وروستۍ زلزلې له زیانمنو سره د مرستې لپاره د غوښتل شویو پیسې یوازې 26% ترلاسه کړي دي. د اکتوبر په 9مه د ریختر په کچه 6.3 درجې مرګونې زلزلې او ورپسې د اکتوبر په 10مه او 15مه دوه نورو قوي زلزلو او ټکانونو د افغانستان په لویدیځ کې هرات او ګاونډي ولایتونه ولړزول، خو په هرات کې چې د زلزلې مرکز و ډېره ورانی رامنځته کړه. د اوچا د راپور له مخې په دې زلزلو کې شاوخوا 1500 کسان مړه او له 2000 څخه ډېر ټپیان شول. دغه شان 40000 ډېر کورونه زیانمن شوي چې له دې شمېر 10000 یې په بشپړ ډول ړنګ شوي دي.
اوس به هم ورشو د افغانستان یو بلې موضوع ته. د تاجکستان په خرو ښار کې د افغانستان د قونسلګرۍ د طالبانو چې مستقیمن یې دوی سرپرستی لري ویلي چې د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ملاتړ لارښوونې سره سم کارونه کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
وروسته له هغه چې په تاجکستان کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام سفیر ظاهر اغبر وویل چې د تاجکستان په خاروغ کې د دغه سفارت قونسلګری فعاله نه ده، د دې قونسلګری مشر نقیب الله دهقانزاده دا خبره رد کړې او زیاته کړې ده چې قونسلګری په مستقیمه توګه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ملاتړ او لارښوونې سره سم کار کوي. په هغه ویډیو کې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال حافظ ضیا احمد تکل د پنجشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه کې خپره کړې، ښاغلي دهقانزاده وایي چې د دې قونسلګری د غیر فعالېدو په اړه د ظاهر اغبر څرګندونې غیر مسؤلانه او له حقیقت څخه لرې دي. په دې ویډیو کې د تاجکستان د بدخشان ولایت په خاروخ کې د افغانستان د قونسلګری سرپرست نقیب الله دهقانزاده زیاتوي
د تاجکستان په خاروغ کار کې د افغانستان قونسلګری یو خپلواکه استازولي ده او د افغانستان د اسلامي امارت د مستقیم ملاتړ او لارښوونې لاندې ده او د خپلو قانوني اصولو او صلاحیتونو له مخې فعالیت کوي او قونسلي خدمات وړاندې کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په تاجکستان کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام سفیر ظاهر اغبر د سېشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې د طالبانو د حکومت لخوا دغه سفارت ته د استول شوي ډیپلومات د پیژندلو پاڼه د رسنیو د استازو پر وړاندې څیرې کړه او دا یې هم وویل چې په خاروخ کې د افغانستان قونسلګري د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوې ده. د ښاغلي اغبر په ټکو طالبان دوی ته مشروعیت نه لري تر کومه چې په دغه هېواد کې یو مشروع حکومت نه وي رامنځته شوی. په دغه مکتوب کې د فیض الله په نوم یو ډیپلوماټ د سفارت د لومړي سکرتر په توګه معرفي شوی دی. په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت چارواکو د دې راپور تر خپرېدو پورې د نقیب الله دهقانزاده د تازه څرګندونو په اړه د ازادي رادیو د پښتنو له ځوابولو ډډه وکړه. خو پوښتنه دا ده چې ولې تاجکستان چې په افغانستان کې د طالبانو د فعالیت او حکومت ولې له منتقدینو څخه دی، د افغانستان سفارت او قنسلګری چې یو بل سره په سیاسي تقابل کې دي کوربتوب کوي؟ د چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې ښایي د تاجکستان حکومت په خاروغ کې افغان قنسلګری ته اجازه ورکړې وي چې په یاد هیواد کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره له طالبانو سره کار وکړي. د چارو پو طارق فریادی ازادي رادیو ته وویل
سفیر که از
سفیر د ولسمشر یا د حکومت د صدر لخوا یو حکومت ته معرفي کیږي. تاجکستان تر اوسه له طالبانو کوم سفیر نه دی منلی، خو دې پایلې ته رسیدلی چې د افغانانو د کارونو د اسانتیا لپاره یوه قنسلګری له کابل سره په اړیکه کې وي، خو په دې برخه کې د افغانستان کارونه یو هم په عادي ډول او له نړیوالو نرمونو سره سم مخته نه
ځي.
د یادولو ده چې په افغانستان کې د طالبانو د دوه کلنې واکمنۍ وروسته هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په ځینو ګاونډیو او سیمه کې د افغانستان سفارتونه طالبانو ته سپارل شوي دي. په دغو سفارتونو کې په ځینو کې د طالبانو د حکومت ډیپلوماتان منل شوي دي او نور چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ډیپلوماتانو لخوا اداره کیږي، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزارت سره خپل تعامل اعلان کړی دی. سمو د مخکې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ملت ته د حکومت حساب ورکونې په نوم غونډه کې وویل چې د طالبانو حکومت په 15 هیوادونو کې ډیپلوماټیکا استازولي لري. د نړیوالو اړیکو یو شمیر پوهانو مخکې ازادي رادیو ته ویلي وو چې طالبانو ته د افغانستان د سفارتونو او قنسلګریو سپارل د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه دي، او دا کار تر ډیره په دغو هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري او د دوی د قنسلګری خدمتونو د وړاندې کولو لپاره کیږي.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکو. لیکوال چوب ده.
لیکوال
په کومه مشکل دي چې لیکوال هر څوک دې زموږ په نظر د لیکوال د نړیوالې ورځې په مناسبت په هم په خبرونه کې واوري.
ما په کوټه کې د درسو یو عکس وکتل، ما ته یې لیدل بیرته چې د درکو
د دې لنډ کیسې ترڅنګ یو بل لنډ کیسې هم لرو.
په وښو پټ پند سړی چې د تور پټکی د پاسه یې شیربخوند پټو ترځان تاو کړی وو کوټې ته نه ووت. په تور بوټو یې ځای ځای
لوی هنرمند سره شخېدلې
د ښځو هغه ناول سوي چیزونه چې دی نسی ویلی او یا هم نسی بیانولی زه د انځورګرۍ په غاړه باندې خلکو ته وړاندې کوم.
د سانګو له سندرو سره مو آشنا کوو.
الله هو لړی لړی لو د تمارا زګګو
د نومبر لومړی نیټه په نړۍ کې د لیکوال ورسته دا ورځ د دې لپاره لیکوال ته ځانګړې شوې ده چې خلک خپل لیکوالان وپیژني او لا آثارو سره یاشت نشي. 15 کاله مخکې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د دې ورځې د لمانځلو وړاندیز وشو. وروسته بیا په 1949 کال کې د متحده ایالاتونو د سوداګرۍ وزارت لخوا دا ورځ په رسمي ډول د لیکوال د ورځې په نوم وپیژندل شوه او هدف یې داسې روښانه شو چې لیکوال وهڅول شي، خلک تشویق شي چې لیکوالي وکړي او له لوستلو سره د خلکو مینه زیاته شي. یو شمیر کره کتونکي په دې نظر دي چې د لیکوال کلمه پراخه ده. هر هغه څوک پکې شامل دي چې لیکل کوي، حتی ځینې خبریالان هم په دې ډله کې شامل شي. دوی هم د داستان لیکونکي، هم د بلاګ مخته وړونکي، هم مقاله لیکونکي چې د ورځپاڼې یا ویبپاڼې لپاره لیکل کوي لیکوال ګڼي. مؤلف بیا د ځینو په باور له لیکوال سره دا توپیر لري چې مشخص کارونه یې ترسره کړي وي، یا یې کیسې لیکلي وي، یا یې ناولونه لیکلي وي، یا یې نور کتابونه تالیف کړي وي. یعنی مؤلف د ځانګړي کار له مخې پیژندل کیږي، که څه هم ډېر مؤلفین شته چې هم کیسې لیکي، هم شعر لیکي، هم ژباړه کوي. په دې معنا چې ټول مؤلفین لیکوالان دي، خو ټول لیکوالان مؤلفین نه دي. مؤلف د خپلو خبرو کړو آثارو له مخې پیژندل کیږي او تخلیقي کارونه کوي، خو هغه کسان چې خبریالان هم د لیکوالو په لیکه کې حسابوي هغوی له تخلیقه لرې دي. ځینې وایي باید مینې چې لیکوال شي، ځکه چې لیکوالي شغل نه دی، عشق دی. خو دا نظر هم عام دی چې لیکوال هغه څوک دی چې کتابونه لیکي، کیسې لیکي، مقالې لیکي او دای دندوي. د موضوع د وضاحت لپاره مې د استاد نجیب منلې نظر پښتلې دی چې لیکوال به څنګه سره پیشن.
لیکوال په اول تقریبا سره ورته فکر وکي،
لیکل
فقط انتقال وسیله او په ما باندې اکتفا کوو، دا د وسیلې په اسباندې کارول کېږي، هر څوک لیکل کوي. مګر که چېرته د لیکل په زمان کې چې د انتقال وسیله ده، د ژبې د ښکلا، د ژبې د استعمال، د اصول مراعات او دا شیان هم پکې ور اضافه شي، نو دلته د ژورنالیست هم لیکوال کېدلی شي او د طب ډاکتر هم لیکوال کېدلی شي، چې هغه څه چې لیکي هغه ښه ولیکي، یعنی ښه لیکل د لیکوالۍ خاصه ده.
استاد منلی، فکر نه کوي چې د شایسته لیکل په خپل ډیر لوی مفهوم دی چې شایسته یعنی څه؟ که مطلب یوازې وضاحت وي او فصاحت وي، نو د دې لپاره خو بیا لیکوال مکلف دی چې یو څه لیکي واضح او فصیح ولیکي، او د طب ډاکټر هم.
نو وضاحت او فصاحت یو دغه دی، یو اړخ دی، او په داسې ډول لیکل چې لوستونکی ترې خوند واخلي هغه بل اړخ دی. دا دواړه اړخ به په شایسته لیکلو کې راځي.
نو دا خوان خبره هم بل هغه دی، یعنی فکر نه کوي چې لیکوال هغه څوک دی چې منسم یو لاره تعقیبوي، خو په دې کې هم بیا یو سوال دی، ځکه خبریال مر وخت یو لاره تعقیبوي، راپورونه لیکي، او نو بیا ولې خبریال ته بیل نوم انتخاب شوی دی که داسې وي؟
نو مثلا که موږ خبریال ته وګورو، ایکس او وای خبریال چې یوازې خبرونه لیکي، نسبتا ښه هم ولیکي، هغه یوازې خبر لیکي، مګر په خبریالانو کې بیا داسې خلک شته چې لکه هیمنګوی چې هم خبر لیکي او هم د خبر په څنګ کې یو ادبي اثر پنځي. نو دا خبریال ته به لیکوال وایو.
نو هیمنګوی ته خو د دې خبریالي له خاطر لیکوال څوک نه وایي، د دې د داستانونو لپاره لیکوال وایي.
یوازې داستان نه دي، خپل خبریالي هم خپل ځای لري، او داسې نور خبریالان شته چې یوازې خبریالان دي، مګر په لیکوالانو کې شمېر کې داسې فلسفیان شته چې فلسفه کې نوم لري او په لیکوالۍ کې هم نوم لري. نو دا یو عمومي دغه دی چې
کله افغانستان کې ورته وګورو، هغه خبریالان چې هغوی په ادبي ژانرونو کې لیکل هم کوي، یغه ته عام خلک لیکوال وایي، خبریال نه وایي. او یعنی دا ډول هم یو تفکیک څوک نشي کولای.
دا تفکیک هم عام نه دی کنه، څنګه وایم، د لیکوال او د خبریال ترمنځ تفکیک یوازې په د ژبې د وسیلې په کارولو کې دی، چې یو څوک خبریال لیکوال شي یا یوازې خبریال شي.
ځینې وایي لیکوال هغه څوک دی چې هغه مین وي، عاشق وي، یعنی لخپل هنر سره مینه لري، او نور ځینې کسان چې لیکل کوي لکه خبریالان، دوی په مینه لیکل نه کوي، دوی د نس غم خوري. که څنګه
نو ولې خبریالان کم، ځینې خبریالان شته چې په مینه لیکل کوي، د خبریالۍ سره علاقه لري، او کوم خبر چې لیکي هغه په خوند لیکي، په شوق لیکي، په مینه لیکي، د مینې خبره ډاکټر په مینه باندې ته بابت کوي.
فکر نه کوي استاد منلی چې تر دې شی به پوره چې څو دقیقې ما تاسو خبرې کړې دي، لیکوال مو پیدا نه کوي؟
لیکوال په لیکوال مشکل دي، ځکه چې لیکوال هر څوک دی، زما په نظر هغه څوک چې لیکل کوي او ښه لیکل کوي هغه لیکوال دی، هغه څوک چې لیکل کوي او فقط لیکل کوي، یعنی د هدف د مفهوم تر رسولو پورې لیکل کوي، هغه
خودلتم. بیا یو بل حکم، په افغانستان کې ډیر کسان شته چې مشهور پدې دي چې لیکوالان دي خو شلیکل نه کوي نو دوی بچرنګل دي لیکوالي لمن صبره څوکره شکته کوي
هغه څوک چې خلیکل نه کوي دغه په لیکوالي کې زه شک لرم داستان بلیکي مګر هغه داستان د هغه مې ورن سره چې یو ادبي اثر به ولري برابر نه دی نو هغه ته به لیکوال ویل مشکل دي
خو دلته بیا بل خبره بیا د ساوق موضوع ده مثلا یو داستان دی د چا پولیسی داستان خوشته د چا سمبولیک داستان خوشته د چا ریالیستیک داستان خوشته دلته خو بیا د ساوق مسله ده یو به د چا خوش یو به نوی
نو لیکوال هم کیدش دی یو کس ته پر لیکوال د بل کس ته پر لیکوال نه ای
خود دلته په دې برخه کې بیرته انفرادي خبره شو عمومي چوکاټ نه ووت
ان کې چې انفرادي خبره ورو انفرادي خبره په ضرورت تدبیر کی مګر هغه چې ګڼ شمېر د ژبې کارونکي یو چاته د لیکوالۍ تصدیق ورکي نو هغه به یو د زوږ پورې ارتباط نه لري هغه عام زوږ سره تر حکم دی
کچرت نړیوالو معیارونو تراش مثلا تاسو فرانسه کې ژوند کوي فرانسه کې چاته لیکوال وای فرانسویا
هر خلک لیکل کوي او دا لیکل په ادبی انداز کې کوي هغه ته لیکوال وای هغه اسېل کی او کچره داستان لیکیا فیکشن لیکي دواړه لیکوال راځي
نو دا ادبی انداز بیا هم واځي مثلا نه ده مثلا کوم ادبی انداز ده آیا د دې ژورنالیزم ریالیستیک سیستم چې څو ویني هغه بیانوي او به طرفه پاتې شي دا سم ادبی انداز او هغه د کیسلیکوال ادبی انداز ده چې په هر څه کې مداخله کوي حتی د انسانانو ذهن ته مرده نه وسی
نو ادبی انداز دوار دی هغه لیکل چې لیکوال پکې حاضر دی یعنی یوازې د پیښه نه ده لیکوال په خپل عواطف هم ورګډي هغه انداز دې بیا انداز دی
لو استاد منلی په مننه
ل لیکوالو په هانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسې شعرونه
پا رادیوی مجله کی واوری
د خبرونه په دې برخه کې خبرګې لنډ کیسې لرو مخکې تر دې چې د سلا نور لنډ کیسه تاسو ته وړاندې کړم د خند پونم د سلما پدری لنډ کیسه چې دوی په خپل لوستي د وازدي رادیوی مجلې ته را لېښلې ده
وریځو دلمر مخانی ولې وا ته باوري سپین بصر کی ورو ورو د سمکه خواته کوزیدل لونی ټیټ وچ کلک بوزګل د بخاری سر پورته کړ تو دې سترګې وتخنولې په بیړې څو لرګي بخاری ته ورواچول سر یې وربان کړ انجنیر رفی ور وکتل بیا یې توري بڑور سترګې څو نوستو ځوانانو ته واړولې وی ویل ترڅو چې د خارجيانو مرسته شته زما د دفتر دروازه ستاسو پر مخ خلاصه ده یو ځوان په توره نکتای ګوتې تیرې کړې لاسونه یې لپکړل انجینر ته یې د خیر دعاوې وکړې دوه نورو تنو غبرګ لاسونه پر نوي خریل شوي ږیره تیر کړل امین یې وویل انجینر پند لاسونه د څوکۍ پر ژۍ تکیه کړل ودرېد دواړه لاسونه یې پر ټټر کې خودل تندی یې ورین شو ویې ویل سمو خدمت کې یم هر کله راشئ ځوانانو سپین پکټونه ور واخیستل له کوټې ووتل له ونې لوړ هډور سړی د کړکۍ خواته ورغی په څو پوړیزو کورونو یې سترګې ولګېدې ځای ځای لغړې ونې یې هم تر نظر تېرې کړې موټی لاسې خولې ته ونیو وټوخېد وی ویل د کابل هوا ژمی کې بیخي وژون کده مخامخ پر څوکۍ ناسوان ته وکتل هغه سترګې د کمپیوټر پر سکرین ګنډلې وې. ګوتې خوځېدې. سړی په پک سره لاس تیر کړ، دروازې ته یې وکتل. له ونې ټیټ وچ کلک سړی جینګه خوله نیولې وه. په ټیټ غږ یې وویل، انجینر صاحب، حاجي ملا راغلی. سړی وروځې پورته کړې. په ورختایه یې وویل، هله دننه یې راوله. شیبه پس په غوښو پټ پنډ سړی چې د تور پټکي د پاسه یې شیربخون پټو تر ځان تاو کړی و کوټې ته ننوت. په تورو بوټو یې ځای ځای واوره نښتې وه. تر انجینر یې لاسونه تاو کړل. له روغبړ وروسته سړی پر نوې سره کړې ږیره لاس تیر کړ. ویې ویل، خدای رازق دی، بنده یې وسیله ده. انجینر د هو په بڼه سر وخوځاوه. څو نخود یې خولې ته واچول، دروازې ته یې وکتل، غږ یې وکړ، بازګل کاکا، د حاجي صاحب ساتونکي درنه خفه نه شي. له هاخوا تت غږ راغی، په سترګو. هیرور سړی یو پلو کوږ شو. له جیبه یې سپین کاغذ راوویست، د انجینر مخې ته یې کیښود. پګړۍ یې په سر سمه کړه. ویې ویل، دې لیست کې مې د ځینو بېوزلو کورنیو پتې لیکلي دي، په دې هیله چې مرسته ورسره وشي. انجینر کاغذ ور پورته کړ. ویې ویل، مرستې به په خپلو لاسونو ور وویشم، ته هیڅ اندېښنه مه کوه. سړی جګ شو، پټو یې پر اوږو سم کړ، د انجینر سره له کوټې ووتل. بهر واورې سپینه لمن غوړولې وه. څو ځوانان له رینجر موټره راښکته شول. یو یې رامخته شو، ټوپک یې پر اوږه سم کړ، د حویلۍ دروازه یې پرانیسته. انجینر ور وکتل. د دروازې سره په ناستې ښځې یې سترګې ولګېدې چې له خپل ماشوم سره په لمده ځمکه ناسته ده. ماشوم له یخنۍ شین اوښتی و. غاښونه یې یو بل سره لګېدل. مخې ته یې څو اوسپنیز یوګوني پراته وو. انجینر څو قدمه ور مخته شو. ویې ویل، توړی، دا ځای د ناستو دی؟ د موټر لاره دې بنده کړې. ښځې ځای ځای سوری ټیکری په پوزه تیر کړ. په سختۍ جګه شوه. انجینر موټر ته ښی لاس د سلامۍ په دود پورته کړ. په سپینه واوره کې د موټر د ټایرونو ردې ښکارېدې.
لا اخلی بدری څخه مننه چې دا لنډه کیسه په ازادي راډیو مجلې پروګرام لورولې وه. اوس هم د موشک په نوم د ځلا نور لنډه کیسه د اخلی نور په شخ.
کوټې ته چې ننوتم، ترمې په تلیفون کې غږېده. زما په ورننوتو یې راته وکتل، خبرې یې ورو کړې. زړه ته مې اندېښنه راولوېده. د وره تر شا پټه شوم. له دې خبرې سره مې زړه تر پښو تیر شو. ایران کې پولیسو نیولی؟ نورې هم څه خبرې سره کولې. تره مې څو ځلې هلو هلو وویل، بیا د څو شېبو لپاره غلی و. د ده غږ مې واورېد، ونجلۍ. له لږ ځنډ وروسته مې دروازه پرانیسته. کاکا، څه دې ویل؟ تره مې په داسې حال کې چې ما ته یې نه کتل وویل، لږ یې اوبه راوړه. ما په کوټه کې د تره سوی عکس ته وکتل، ما ته یې لیدل. بیرته چې د تره کوټې ته راغلم، په ویښتو کې ګوتې تېرولې، اوبه مې ورته ونیوې. د هغه عکس ته مې بیا ور ولیدل. په ما کې یې ګردې سترګې کلکې نیولې وې. ما هم سترګې پکې وګنډلې. لومړی ځل و چې له سترګو یې ونه شرمېدم. دا ځل یې سترګې راته لکه د دریاب دوه کردابونه راښکاره شول، لکه ما چې له ځانه سره وړي وړي تاوبوي او د دریاب تل ته مې ورسره وړي. چیرته ګورې؟ د تره لاس کې مې خالي کې لاس و. په قهر یې سترګې راته ونیوې. د کوټې له دروازې چې وتم، بیا مې په عکس پسې مخ ور واړوه. په ما پسې سترګې ګرځولې. جاوید به چې دلته وو، کله کله به یې په کور کې په مسکا راته په ګردې سترګو راکتل. زه به ورته په قهر شوم. همغه د وړکوالي نوم به مې ورته اخیسته، موږکه. زړه مې ډک و. ما د ایراني پولیسو د ظلم کیسې اورېدلې وې. ځمکې ساه نه راکوو. غوښتل مې لږه په چیغو چیغو وژاړم. پس خانې ته نه وتلم. بند وره ته مې تکیه وکړه. د ټیکري پیسه مې سترګو ته ونیوه. د زه شکړه پامې تر غوږ شوه. کومې کتل موږکو لکۍ په تلک کې بنده وه. په عجزو سترګو یې راته کتل. په لومړي ځل مې د موږک په ګردیو سترګو سترګې خوږې شوې.
له جلان نور څخه مننه چې دا کیسه را لېږلې وه.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې مو د وی انزورګری له هنر سره آشنا کوو. له هیله هدايه په واورو چې څومره رسمونه استلی څنګه رسم کوي. له دې هنره ځانګړی هدف لري. خلمړی کده راته ووي چې څو کال وشول چې دوی انزورونه باسي.
تقریبا 14 کال کېږي.
په دې رسامي کې ستاسو یې کوي لکم استاد مو زده کړه کړي؟
نه 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 خپل ځان سره پونځي کې سم څومره لوستي وو او بیا خپل کله ست کورونا لپاره قرنټین اعلان سو په هغه وخت کې بیا ما سم خپل کور کې ما فایل ورته وکړ خپل ځان سره.
تاسو دغه رسمونه په څه شی باسي؟ ل پنسل کار اخلي ل رنګاو ل کوم ډول؟
بلا بل مواد یو دي د اسکار ورته ویل کیږي دغه پنسلونه دي ډیرای وخت کله رسمونه باسمه هغه بیا د زغال په پنسلونو باندې کومه او نقاشي هم روغنی ورته وی روغنی رنگونه دي په غوي باندې هم باسم او اوی رنگونه دي په غوي باندې هم باسم ډیرای وخت کنوس باندې کار کومه پورټریټ باندې هغه بیا د روغنی رنگونه په کار اخستنې سره ترسیم.
څومره رسمونه مو تر اوسه پورې تقریبا استلی؟
د سه کارش میره خو ځنه لرم او شپږو کتابچی دي کنوسونه تقریبا ډیر کنوسونه باندې تختی سي د نقاشي ورته وای کنوس ورته وای هغه ډیر شاوخوا کلرم فلورشوین دي او مس دقیق نه لرم سي ولا دومره اندازه ما انزورګری کړی خو شپږ کتابچی لرم سي دکې دي او د دې شاو خاطه ما کنوس باندې انزورګری کړی
تر ډیره پورې مې څه شی رسم کړی دی پورټریټ دی د خلکو څیرې دی او کنه منظرې او د شند
د ما انزورګری بیلا بیل دی هم دی د ما ډیرې انزورګری د خزو په مورید ده ډیرې د خزو څیرې دی او د غو پورې مربوط ډیرې مفاهیم وړاندې کوي لکه په ځنګړې توګه ډیرې وخت مو ګورو چې د افغانستان په ټولنه کې په کورنۍ کې انجونو ته د زده کړو زمينه نه د برابر او په ډیر ستونزه سره دی زده کړې ادامه ورکړي نو د ما نقاشي تر ډیره باندې پورې هغه ستونزې چې انجونې د تکړه په بهیر کې غالي هغه خلکو ته وای او هغه ناوړه دودونه چې د مو په ټولنه کې شتون لري هغه بیانوي ځینی منظرې مستم سیاغه هم د افغانستان په ټولنه پورې ته پورې تړاو لري خو تر ډیره برخه پورې د مان زورګری د خزو هغه ناول سوي چې زونه سده نسی ویلای او یې هم نسی بیانولای زیات انزورګری په وړه باندې خلکو ته نوراندې کوم.
تاسو مثال را کولای شئ چې کوم څه داسې تاسو پر اسمنو کې راخسته دا واغه یو انجلی یا یو افغان شزن سویل
د بیلګې په توګه ما یو انزورګری کړی واسي او نارینه د وی وړې جنکی په خولې لاسې خیدا او دغه جنکی په لاسونو کې کتابونه دي نو دا خپل دا وړه بیانوي سي په افغانستان کې نارینه د انجونو د زده کړې په وړاندې خند ګرځي او هغه زده کړې نه پرېږدي د بیلګې په توګه یوان زګرینې ده چې پیغه کې د ویجنکی په لاس کې څيري کتابونه یې ساده بیانوي چې په ټولنه کې هر څومره سیغوي زامتو باسي بیا هم د زده کړو په لار کې غوي ته ګڼ شمیر خندونه برابرېږي نو د تور تزین نور مسایل.
تاسو منظرو ته مخکې اشاره وکړه یو منظره شکل رسموي لکم بل ورته تصویر الهام اخلي کوم د خپل خیال او فکر نتیجه وي.
تر ډیره پورې مې د خپل خیال او فکر نتیجه وي خو په کې ځینې نور د نورو انزورګرانو نقاشي هم ګورم لوګي نم یو څه زده کوم او خپل تخیل هم ورسره یو ځای کوم او د غوي سره یو ځای بیا خپل انزورګری ترسیموم.
له هیله هدايه څخه په مننه وړاندې خبرونه کوي وبل هنر د موسیقي هنر ته مخکوه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د زانګو سندری دا غه سندری دی چې میاندې خويندې او ناګانې د زانګو ترڅنګ د کوچنیانو د ویډولو په وخت سمسمه کوي. د دغه سندرو مفاهیم ډیر کله اصلاحي وي، په ورته وخت کې تصوفي، روحاني او مذهبي رنگ لري. یو شمیر په دې باور دي چې د زانګو په سندرو کې یوازې مینه، عاطفه، شفقت او ناز نه، بلکې په دغه سندرو کې ځینې هغه توري او کلمې هم موجود دي چې د ماشوم ذهني کچه او فکری بلوغیت ورسره لوړېدای شي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
شاوخوا لس کلنه زرغونه خپله د څلوېښتې خورزه د زانګو په نړۍ کې زنګوي. زرغونه نسی کولی چې د زانګو سندره ووایي، خو په امپیتري کې یې دغه سندره چلانه کړې ده. زنګو سندری هغه سندری دی چې میاندې خوندې او ناګانې د زنګو تر څنګ د خپلو ګلالیو د ویدولو پر وخت زمزمه کوي. د دغه سندرو موضوعات ډیری برخه اصلاحي، فلاحي او هنري وي، خو له دې پرته تصوفي، روحاني او مذهبي رنګ هم لري او له مینې، عاطفې، شفقت او ناز ډکې وي. دغه سندرو ته چې عاطفي سندرې هم ویل کېږي، نه یوازې دا چې هلکانو ته ویلې رواج لري، بلکې دغه سندرې هغه ماشوم انجنو ته هم زمزمه کېږي چې د زانګو په نړۍ کې زانګي. په افغاني ټولنه کې په اوسنی وخت کې نه یوازې دا چې میندې خپلو اولادونو ته په زانګو کې د مینې، عاطفې، شفقت او ناز سندرې بولي، بلکې ځینې یې دلته له زانګو سندرو سره وشکې هم تویوي. دا په داسې حال کې ده چې په اوسني وخت کې د افغانستان په ډیری سیمو کې میاندو له زانګو سندرو سره خدای پاماني کړې ده، خو یو مخیزه له منځه نه دي تللې. لیکوال او فولکلوریست اسدالله بلهار جلالزی وایي اوس هم د وطن په ډیری سیمو کې میاندې د زانګو سندرې بولي او اړینې هم دي.
په ډیری سیمو کې د زانګو سندرې لا اوس هم زمزمه کیږي او دا خوږې سندرې هم دي. ډیر په زړه پورې او د میندو لخوا یې د ماشوم لپاره یې د دغو سندرو ویل اړین هم دي، او زموږ د پښتني کلتور یا زموږ د افغاني کلتور یوه برخه جوړوي.
الله شاء الله
څه هم چې په اوسنۍ نړۍ کې د افغانستان او پښتونخوا وطن په ځینو سیمو کې د زانګو سندرو دود سناڅه کم رنګ سوی دی، خو د کوزي پښتونخوا په غوڅکی یا ساړه زیارت سیمه کې شاعر او لیکوال ارزو زیارتوال وایي له بده مرغه چې د زانګو سندرې په ښارونو کې مخ په ورکېدو دي، خو په کلیو کې اوس هم رواج لري.
د زانګو سندرې په کلو کې چې دي دا اوس هم رواج لري. اکثره ځایو کې مندې چې دي کوچنیانې په غوزیانو کې ایښي وي، او دغه الله لړی لړی لو دلته مره زګګو یا داسې نور داسې مطلب چې کوچنیانو ته ویل کېږي، یا کلمې ورته وایي، یا کوچنیانو ته لوریانې ورکوي، یا ټپې یا بل شی ورته وایي. نو دا خبرې اوس هم په کلو بانډو کې چې دي لا تر اوسه پورې هم رواج لري.
په ځانګو سندرو کې هغه فولکلوریک سندریز ادبیات زمزمه کیږي چې له سیمې څخه سیمې او له خولې څخه خولې ته په شفاهي ډول انتقالیږي، خو د دغه سندرو جوړښت، اغیزې، دود او موضوعات په مکان، زمان او لهجه کې توپیر کوي. لیکوال او د غزنی په اطلاعاتو فرهنګ ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي زموږ په سیمه کې ځینې وخت په دغه سندرو کې مذهبي رنګ څرګندېږي، خو نورې اصلاحي او فکري جملې هم پکې کارول سوي دي.
زموږ په سیمه کې هم داسې ځینې د زنګو سندرې شته چې زړې مورګانې، اناګانې یې خپلو لمسیانو، خپلو بچو ته د کرارولو او آرامولو په نعمت باندې وایي. پرځکه الله رب تا بولم، مینه دې ثنا بولم، مینه دې پر هغو چې د زړه جامه یې سپینه ده، مینه دې شیرینه ده. په همدغه شکل باندې نورې سندرې، مقدساتي ترانې هم شته چې زموږ په سیمو کې ویل کیږي، خو د یوې خولې نه او بلې خولې ته چې بیا بدلیږي یو څه توپیر کوي.
دا په داسې حال کې ده چې ډیری د نظر خاوندان په دې باور دي چې په ځانګو سندرو کې یوازې مینه، عاطفه، شفقت او ناز نه، بلکې په دغه سندرو کې هغه توري هم موجود وي چې د ماشومانو ذهني کچ او فکري بلوغت ورسره لوړېدای سي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد پوهنمل نقیب الله خانی خیل وایي د ماشوم ادبیات او یا په تیره د ځانګو سندرې په نړۍ کې ځانګړی رول لري.
د ماشوم ادبیات کغه نظم وی، کغه نثر وی، کغه لنډق سی وی، او هغه د غولسی سندری وی، دا یو خاص کیف لري. د ماشوم په ټولنیز رغښت کې، د ماشوم په فکری وده کې دا ډیر بارز رول لوبولای سي. دا د ماشومانو نه یوازې قراری دي، بلکې د ماشوم د ذهني وده په برخه کې ډیر مؤثر واقع کیدای سي.
الله للو 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 خوب دې درسي درلې مو للو للو
که مزمل هوتک ته ځنګو سندری اړخیزي او یا استاد خانی خیلګه د ماشومانو د ذهني ودې لپاره ګټوري بولی، خو ارزو زیارتواله بیا وایي په دغه سندرو کې ډیره برخه تصوفي، روحاني او مذهبي هم دي.
زما خپل یو شی په زړه دی، زما یادیږي چې و دې ته به مندو داسې یو چې به ویل الله هو لړی لړی لو، او یې بدا ورته ویلې ول تر توبې لاندې توبې لوزنګېدی، نه یې شاخو شورېدی، نه یې ګل ورزېدی، د توبې تر درخته لاندې یو مرغه وچڼېدی، پر دې لار باندې نبی و ترېدی، شور ماشورې جوړ کړې د دنیا رب نه فخفر لنا. یعنی په دې کې مطلب اسلامي خبرې هم کولې.
لا سندریزو محفلونو او یا هم د ماشومانو د ادبیاتو د لیکوالو لیکنو څخه څرګندېږي چې په دغه سندرو کې پخوا هنري ادبیات کارول سوي وو، خو په اوسنی وخت کې بڼه بدله سوي ده او زیاته برخه یې جګړیزه، ماشومانه بېوزلي او د هغې بدحالي پکې بیانېږي. خو بیا یې هم لیکوالان مهمې ګڼي. بیا هم بلهار جلال زای
د آللو للو سندره یا وایما د زنګو دا سندره په څو ډولونو موجوده ده. اهمیت هم په دې کې دی چې ورځ تر بلې پکې ځین کله ناکله ځینې نوې نوې څه هم را څرګندېږي، حتی د حالاتو له بدلېدو سره پکې نوې نوې تورې، نوې نوې خبرې پکې زیاتېږي.
زنګو سندرې چې له پیړیو پیړیو څخه خلو په خلو تر موږ را رسېدلې دي، خو په اوسنی وخت کې ډیری لیکوالان او فولکلورستان دا شکایت کوي چې په افغانستان کې د علومو اکاډمۍ تر څنګ نورو کلتوري مرکزونو هم د دغه سندرو په ګډون فولکلور او نورو ولسي اصنافو ته د پام وړ کار نه دی کړی چې هغه د ژوندي پاتې سي، نو ځکه یې لمنه سوکه سوکه راټولېږي.
زنګو د سندرو پاړه مو راپور اوریده. بیا هم د موسیقي د هنر پاړه په پېښور کې د پانتون یو شمیر محصلینو د موسیقي د آلاتو زده کړې ته مخه کړې. نور په دې راپور کې
د
دا د پیښور اکرا پونتون زده کوونکی اشتیاق علی دی چې د رباب له لارې د موسیقۍ شوق پوره کوي او د ګټې زرې هم ګرځولې.
سټډیم کوو ورسره یونیورسټي کې اکرا یونیورسټي کې موږ سبق وایو او انټیریئر ډیزاینینګ کوو تا آرکیټیکچر لګه. میوزیک شوق اصل کې بچپن زماو رباب میں واغست و رباب میں زدک نو زمونگ بینڈ نم دے قرار دے بینڈ نمونگ اصل کی دری ملگریو زیم یو دا پی خور دے شارک نواز او یو دا گلگت بلتستان ملگری دے مزمل حسین جنبی کا گئی شبه مونږ ویل چیر ائیډیا مونږ تراو چیر یو بینډ جوړول پکار دی زکه چې دې سره مونږ ارننګ هم کو کولی شو آمدن ذریعہ جوړ کو. بالکل مہنگائی خو تاسو ته پته نن سبا ډیر ده اور ڈیپینڈ ہم کئی اصل کے منگالو 30 آلو دیش زر منگالو دیش زرا
نو خلق ورکئی میش تے سمرا پروگرام نہ کڑائی.
بالکل ورکئی سیزن کی میش کے دوم وی درم کی دیشی سلورم کی دیشی نو غا بس ڈیپینڈ کئی اگوی باندے
د موسیقی د غډلی یو بل غړی شعیب اکبر وایي چې اشتیاق علی ته په کتو سره د دوی شوق هم را پیدا شو او رباب او گیټار یې زده کړل.
نہ سبق وائم ڈیٹا سائنس کے اشتیاق بھائی میو کا تو زمائے رباب خوخ شو اور ترا عالم نو بس کلاس خبر میں اسے اکڑا ہو اس سر ملاؤ شدا سے مائی ڈیر امپروومنٹ ہوگا رباب کے دی وجن ہمارا باپ گٹار جمبی ستار دا میں زکڑی دی. ٹو بی آنیسٹ کہنا جموں گا چکم دا یونیورسٹی نے کم اسٹریس ہی کہنا آموں گا ٹول پدی اباسو دا یو کال کے موں گا ڈیر امپروومنٹ ہوگا ڈیر ایونٹس تھا لاڑو پکے پیڈ ایونٹس تھا.
په پیښور کې د اکرا پونتون په هاسټل کې میشت د لکی مروت هلال خان وای چې دوی هم موسیقي خوښوي او خپل ساتیرای پرې کوي.
ظاهری خبر ہے شیر رباب ٹنگ گیا تو خلق یا خوخائی بین کنا نو خلق ڈر زیادہ خوخائی دی طریقہ چکم دا کن آگا دی نیو یوت سر ڈر زیادہ ان لائن دا زگا جدا یو فارم آف آرٹ تے او ضرورت شول دی سیدہ تا ان لائن دی شی سر آگئی دی 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 نورم فائدی دی.
په پی خبر کې د رباب او موسیقي نور آلات پلاس د دغه ډلی غړي وای چې دوی غواړي نور پښتنو ځوانانو ته هم دا هنر وخایي او دا یو مثبته سرگرمی ده.
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري. یو تاریخی نقل د نورستانیانو په پخوانیو کیسو کې راغلی چې اندر د نورستانیانو رب النوا وو، ځواکمن وو، په واما کې ژوند کاوه، د سیمې خلکو د شراب د خدای په نوم پیژنده. د اندر رور ګویشت نومېده، دی په پارون کې میشتو. دې دوو ورونو د انګورو او زردالو په حساب مځکې سره ویشلې وې. چیرته چې به زردالو ډیر کېدل هغه ځای د ګویشت وو، چیرته چې انګور زیات وو هغه مځکې د اندر وې. د دې دوو ورونو په اړه پوزړه پوری نکلونه په دې راپور کې
اندر شاوخوا څلور زره کال وړاندې د وسنی نورستان په واما او شاوخوا سیمو کې ژوند کړي او خلکو د رب النوا په سترګو ورته کتل. ویل کېږي دوی دوه ورونه وو، یو ګویخت او بل اندر نومېده. د نورستان د واما ولسوالۍ اوسیدونکو او د یاد ولایت له تاریخ خبري انجنیر محمد عیسی وحدت د اندر او ګویخت په اړه ازادي راډیو ته وویل
اندر زمنګ د خلکو رب النوا او چاغه وخت کې دغه عبادت کړه او د نورستان د قبایل هم د کلشق قبیلو چې باغی کې وامایان هم شامل دي د دوی رب النوا اند او د کچی قبیلو رب النوا د ګویش په نوم باندې او ویل کېږي چې دا دواړه ورونه او دا منطقه د دوی ترمنځ د انګور او د زردالو په نوم تقسیم شوی.
بعضی روایت داسې هم شته چې د اندر انګور پر حاصلات ورکول راغلل نو خپل زوی ته لانګورو ډکا کجا ورکړه او ګویخته ولېګله چې په پارون کې وسیده. کله چې ګوښت ولیدل چې انګور خوندور دي نو فکر یې وکړ چې اندر ورسره د ځمکو په ویش کې چل کړی. ښه میوه او سیمه یې خپل اخیستې. نو غصې ونیوه او جګړې ته ورپسې را روان شو. نورستاني لیکوال سمیع الله تازه په خپل کتاب ریشههای فرهنګي نورستان کې لیکلي، ګوښت له اندر مشر او زیات قوي و. ګوښت اندر پسې جنگ ته راغی. یو غاټه تیګه یې د غره له سره را خوشې کړه او د اندر بڼ په منځ کې پریوته چې اوس هم هلته پرته ده. په یاد کتاب کې وړاندې لیکل شوي، کله چې ګوښت د اندر پر خلاف جنگ پیل کړ نو اندر ته یې ماتې ورکړه او ګوښت بریالی شو. بیا یې په اندر باج ومنلو. که څه هم چې د باج اندازه او نوه نه ده معلومه، خو اندر به هر کال خپل مشر او زورور ورور ګوښت ته باج ورکولو. نو ځکه خلکو ګوښت د جنگ خدای باله. ځایي اوسیدونکي وایي چې د ګوښت لخوا باغ ته راغورځول شوې تیګه دومره غټه وه چې خلکو به پرې د تړو، ناغو او نورو پروګرامونو ترسره کولو لپاره جرګې جوړولې. که څه هم چې دغه تیګه اوس خلکو یو څه ماته کړي او د ځمکې سره یې برابره کړي او د اخترونو د لمانځه ادا کولو ځای یعنی عیدګاه ترې جوړه کړي، خو بیا هم پرې خلک د باغ ناغو تړلو او ماتولو پریکړې کوي. انجینر محمد عیسی وحدت وایي اندر هم یو قوي هیکله شخصو. سختی او غټې تیګې توګلې او په منځ کې د اندربن خړوبول لپاره لختې را تیر کړی دی. د دې تر څنګ د اندرباغ مخامخ المرخاته لور ته له سیند بله غاړه په اوچت غره کې د غره یوه برخه د دې لپاره توګلې چې دا تیګه له غره جلا کړي او پر سیند ترې پل جوړ کړي. ښاغلي وحدت د توګل شوې غټې تیګې په اړه وړاندې وویل،
دغه کلی خصوصا باغ کې دی، باغ مخامخ چې وګورې دلته یو د اندر تصمیم لري چې د کلي ته یو پل کې، نو د کلي دواړو طرفه د دې سیند دي، دوه غټې غټې کمرې چې اوس هم شته دی، دا یې راوړوي دواړو ډېرو کې یخې وي او بیا یې د پاس په دې غره کې یو غټ تیګه تراشلې ده، خو لا جدا کړې نه وه. په دې باندې کار روانو چې دا تخته راوړي او د دې دواړو ډېریو باندې کېږي.
انجینر محمد عیسی وحدت زیتبی خو اندر دې ته وخت پیدا نه کړ چې یا د غټه تیګه له غره جلا او پر سیند ترې پل جوړ کړي.
په دې وخت کې وایي چې د دوی ځی راغی او ورته وویل چې زه ویده شوم، ورته وایي چې لاس هلته دودي وي ویخوره، خو چې تېره وی بېځای نه کړي. نو د دې ځي هلته یو دورما یا داسې یو ډنډر دی، یو لوچي پیدا کوي چې هغه منځ خالي دی، نو هغه په دې شروع کې کته کوي، هغې باندې شروع پیپ غوندې څکي او دا تېره وی پاتې کېږي. نو تېره وی چې پاتې شي بېرته تېره وی راټولېږي، هغه ځای هم نه معلومېږي. نو بیا چې پلار ګوري چې دا خو دا کشر دا دونه هوښیار دی، هغه په منډه کوي، هغه ته تختي دا ورپسې ځي. لنډه دا چې د دې اندر ښځه په مخه ورځي، هغې باندې غږ کوي چې هلک راوګرځوه. هغه چې راګرځي دی ورځي، څپېړې وار پې کوي، د څپېړه دونه درنه ده چې هغه بچي څپېړې په واسطه مري.
انجینر محمد عیسی وحدت او د واما نور اوسیدونکي په دې اندي چې اندر د زوی له مرګ وروسته اندر بڼه واما پرېږدي او د کونړ اوسنۍ ماڼوګي ولسوالۍ اړوند د برکنډۍ ساحې ته راکډه کیږي. د دوی په وینا چې د برکنډۍ او مناګي ترمنځ غرونه چې د سمڅو په څیر غټې تیږې لري، همدلته د ناامیدۍ او پښیمانۍ ژوند تیروي. د نورستانیانو په پخوانیو کیسو کې د اندر د نور ژوند او مرګ په اړه څه نه دي ویل شوي، چې بیا د ماڼوګي ولسوالۍ له برکنډۍ بل خوا تللې او که همدلته وفات شوی دی. د قبر آثار هم ځکه نشته چې پخوانیو نورستانیانو خپل مړي د ښخولو پر ځای له لرګیو په جوړو بکسونو کې د غرونو پر لوړو او یخو سرونو خودل تر څو یې غوښې وریژېږي او هډوکي پاتې شي.
له همدې سره د ازادي راډیو ادبي مجلې د خپرونه سرته رسی. تر بلې ویمو زه احمد شیبر په خدای سپارم. شدی وي
د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی جهان ورته حیران ران قتل، د ټول خر کی جهان ورته حیران ران قتل.
پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا رنگ میں اٹھتا ورکڑو لکھو گنو دشوا ہر گل میں اور ترا وسو ملیار میں کبلبل ہر گل میں اور ترا وسو مل یار میں کبلبل دس دس کی نو شگونا جھوٹ گیا محل